اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه زه ستاسو کوربا بشیر گواخیم او نن د شیرشاه سوري پاړه د لړۍ دریمه او اخیری برخه ورو په نننۍ خبرونه کې د شیرشاه سوري د کارونو په اړه د تفصیل علاوه دا هم اوري چې د یو پرمختللي سوچ لرونکي شیرشاه سوري ولې ځینې وخت له توري کار اخیستی او جګړې یې کړې او وابوري چې شیرشاه سوري کوم کارونه کړی
دا د لیکونو سیستم د پوسټي سیستم چې کوم دی دا د په وخت کې جوړ شو او ټولو کې لوی خبره چې د اوکړله هغه د مالی سیستم د بدل کو جرنلی سړک چې ورته وای جی ټی روډ یا ګرانډ ټرنک روډ چې ورته وای دا سړک یې جوړول شو
شیرشاه سوري ولې د هندوستان پر ځای د خپلې پاچاهۍ لپاره کابل یا پېښور د پښتنو خپل خاوره مرکز نه انتخابو
په افغانستان کې د قدرت جګړې دائم روانې وي دوی غزنویانو ډېر سره ووهلو په افغانستان کې دښمنۍ سره وکړې وژنې سره وکړې
اوریدونکو شیرشاه سوري د حسن خان زوی وو په 1408 کال کې په هندوستان کې زیږیدلی و شیرشاه چې اصلي نوم یې فرید خان و د هندوستان پر سیمو لنډه خو ډیره مشهوره او اغیزمنه پاچاهي کړې هلته یې د ټیکسونو لارو او ډاک یا خط لیږلو نوي سیسټمونه جوړ کړي او په لومړي ځل یې هندوستان کې د پیسې یا روپۍ بنسټ هم ایښی ویل کېږي چې شیرشاه سوري په ځوانۍ کې د میری مور له وجې د خپل پلار سره جنګ وکړ او له کوره مرور لاړ خو په مسافرۍ کې یې زده کړې پرې نه خودي او نه یوازې دغه وخت مروج کتابونه ولوستل بلکې د اداري او فلسفي علم یې هم ترلاسه کړ لیکوالې صفیه حلیم هندوستان کې په پښتنو ډېر کتابونه لیکلي هغه وایي
چې کله د پلار نه مرور یا کور نه مرور دی لاړو د سسرام نه بهار نه لاړو دی جونپور ته جونپور هغه وخت د علمي زده کړو د دینی زده کړو مرکز و نو د سبو د هلته کې دینی زده کړې وکړې په فقه باندې ځان پوه کړلو نو دی یعنی دې نه ښکاري چې د علم سره ډېر شوق و د کتابونو سره ډېر شوق و نو هلته کې چې دی پاتې شو ښه زده کړه یې وکړله د جونپور والي چې و د هغه سره راشه درشه وه ملک سرور خان د عربي صرف و نحو دای ولوستله یو د دو استادو قاضي شهاب الدين بلکې د قاضي شهاب الدين تبصری ولوستلی او بیا د تاریخ او د فلسفي کتابونه یې ولوستل نو دا ژوند د ژوند دا دوره چې وا دا د تصوف د زده کړې یو دوره و چې د په شخصیت ډېرې ژورې اغیزې وکړلې بیا دا د چې دغه د پوزي او علم د صفاتونو سره بیا د پلار تم خبرو رسیدو حسن خان تم دا خبرو رسیدو خلکو له پیغور ورکو چې دا دومره با استعداد زوی دی ځان نه لري ساتلې دی یعنی د ده د استعداد د هغه ټول خلکو ته نخې ښکارې دی نو خلکو وی چې د سور په ټبر کې داسې الک بچرته نه زیږېدلی بیا نورو حسن خان ته مشوره ورکړه د پلار ته چې دی بیرته راوغواړه او د خپلې پرګنې انتظام دا د سسرام انتظام چې دی دا فرید خان ته وسپاره ځکه د په ټولو زامنو کې ډېر دی ډېر تکړه و نو ما هغه و چې بیا دی بیرته راوغوښتلو دی بیرته لاړو سسرام کې او هلته کې بیا خپلو د پرګنو د ځمکو انتظام چې دی هغه بیا د ده پر غاړه شو نو دی کچه ځوانۍ کې دی د یو منتظم هم شو
مګر لنډه موده وروسته یې بیا د پلار سره شخړې راغلې او یو ځل بیا له کوره ووت هغه لا ځوان و چې د بهار ریاست مشر شو لیکواله صفیه حلیم په دې اړه وایي
یو دوه کاله وروسته ناببره حسن خان د پلار د لری کوي پوځي ملازمت نه هم لري کو او سسرام نه هم شړلو نو دا اوس معلومه نه ده په تاریخونو کې چې پلار دا فیصله ولې وکړله او ځینې خلک وایي چې کېدای شي چې دا د هغه نورې مېرمنې وي هغه مېرمنه چې مثلا لمسونه کوو د هغې په لمسونه دی وویستلو خو د دې درکونه لګېدو چې دی څنګه او ولې هغه ځینه لاړو پلار ولې لرې کو او دی د هغه ځینه کانپور ته لاړو کانپور کې د یو سموده و دا هغه کلونه دي چې بابر بادشاه د کابل نه راوتلی دی او ورو هندوستان طرف ته زور لګی چې دی هندوستان ونیسي او د لودیانو حکومت چې دی هغه په کمزوري کېدو دی ابراهیم لودی د هندستان بچا او هغه وخت او هند کې صوبه په بیل دوه دته د بهار سیمه چې کوموا هغه کې یعنی د خپل اکسپیرټینګ کړل دا چې په بابرنامه کې بابر بادشاہ سلی کلی دي هغه کې لیکلی دي چې د بهار ایالت په 1509 میلادي کال چې کیږي په هغه کې دا شیر خان ته ورکړي.
لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وایي چې شیرشاه سوري لا په ځوانۍ کې ډېر کارونه کړي وو او کامیابی د خلکو سره په ښه او باانصافه چلند کې و.
شیرشاه سوري یو پښتون ټولواک د سوریانو د غوریانو د کورنۍ نه و. په هندستان کې قدرت ته ورسید او د هندستان خلکو ته یې بې ساري خدمتونه وکړل. دا وکړای شول چې د هندوانو هغه بد عادت چې سږی په دینونو سره ژوندې سوځول کېدلې هغه بدعت او هغه وحشت یې له منځه یووړ او د هند ښځې له دې ظلم نه خلاصې کړې. علاوه د دې نه د په هند کې د پوست سیستم اختراع کړ جوړې کړ او د پوستې د لیګلو دپاره یې لاره هواره کړه. د دې نه علاوه د قافله روټ په نامه یو لوی سړک په هندستان کې تیر کړی و چې تر پېښور پورې هم را رسېدلی و او بالاخره په تورخم را وختی و. علاوه د دې نه د عدل او نیاو یو نظام قائم کړی و چې هر څوک به ده ته رسېدل او د دې عرض اورېده او د هغو د عرض په رڼا کې به یې لازم عدالت ورسره کاوه. د دې عدل یو حکومت کاوه او په هند کې لوی نوم پرې ایښی دی او تر اوسه د هند تاریخونه په ده ویاړي او د ده ستاینه کوي او د ده مننه.
همدا خبره ورپسې صفیه حلیم هم غزایی وای
د هند زمکه چې ده هغه په لومړي ځل دا غي کچ یعنی دا غي د ناپ دا کار شیرشاه په وخت کې وشو چې دا د هند زمکه سمره ده. دویم کار چې د وکو هغه پوسټي سیستم او د ډاک سیستم چې هغه د دینه مخکې یعنی د خلجیانو په وخت کې مو او دا غي نه مخکې تغلقم دا سیستم شروع کړ. خود زه په زه کاوس مینارونه ورته وای چې په هر یو فاصله کې یو مینارې جوړ کړو چې ځنی اوسم لیدل کیږي په هندستان کې او په پاکستان کې او دا غ مینارونه چې د کې به اسونم ولاړو تیار او یو زینه چې به لیک تلو زه په زه دا به لیک وړون کو دمه کوله اسبه بدلاو او بیا دا غ زینه اس مخکې تلو او دا لیکونه به یو زینه بل زه ته وړل. نو دا د لیکونو سیستم د پوسټي سیستم چې کوم دی دا د په وخت کې جوړ شو او ټولو کې لوی خبره چې د وکړله هغه د مالی سیستم د بدل کو. مالی سیستم په هندستان کې د زمکه په سر اغشتل کې دا یعنی چې د چا به ډیره زمکه وا هغه به ډیره مالیه ورکوله د چا چې به کم زمکه وا هغه به کم مالیه ورکوله. خو د دا سیستم بدل کو د وې چې نه د چا ډیره لوی زمکه هم وی کې د شي چې په یو کال کې سوکړه راشي او کال کې اوچکالی وشي او فصل ونشي نو هغه دومره لوی پراخه شاړ ازمکه چې د پاغي باندې وسنګ مالیه ورکي. یو خو د روپۍ چې مونږ وایو کنه روپۍ دا روپۍ ارسوک د ټکه استعمالي دا روپۍ سکه چې د شیرشاه په وخت کې شروع شو دا د سکه په بهار کې ضرب شو چې د لا د هند پورا واکمن هم نو یعنی هغه وخت په هندستان کې د بابر بادشاہ حکومت د دین علاوه جرنلی سړک چې ورته وای جی ټی روډ یا ګرانډ ټرنک روډ چې ورته وای دا د بنگال د یو کلی نه سونار گاون دا سړک جوړول شو کنه د به چې د یو سر نه بل سر پورې دا د هندستان ملک چې دی دا مملکت چې دی دا یو ځای کې تر په خبره پورې دا سړک د جوړ کو او دا د پخو خښتو سړک چې د دې بازي برخه اوسم د لکه د اثر په څیر ساتل شوی دی د اټک سره د اباسین باندې د دې سره یو د دې سړک برخه او سپور ساتل شوی دی.
له مشال ریډیو څخه د اتلان خبرونه اوریدونکو د پښتو ژبې مشهور شاعر خوشحال خان خټک هم د شیرشاه سوري او بهلول لودی یادونه په خپل یو شعر کې صدا سي کړي.
د شیرشاه او د بالول خبري اورم د شیرشاه او د بالول خبرې اورم چې په هند کې پښتانو پاچاهان شپږ او اووه پیړۍ هسې پاچاهي وه چې په دوی پورې درست خلق وو حیران که توفیق د اتحاد پښتانه مومي زوړ خوشحال به دوباره شي پدا ځوان.
اوریدونکو، د شیرشاه سوري لخوا هندوستان کې د رامنځته شویو سیسټمونو څخه اوس هم هندوستانیان ګټه اخلي. پوښتنه دا پیدا کیږي چې شیرشاه ولې کابل، پېښور یا غور د خپلې واکمنۍ مرکز نه ټاکه چې د پرمختګ لپاره کړي کارونه یې په پښتنو سیمو کې پاتې وي. لیکوال حبیب الله رفیع دا پوښتنه داسې ځوابوي:
په افغانستان کې خطه پوهیږي چې د قدرت جګړې دائم روانې وي. دوی غزنویانو ډېر سره ووهل، په افغانستان کې دښمنۍ سره وکړي، وژنې سره وکړي. کله به غزنویان په غور ورغلل، کله به غوریان په غزنی راغلل. په دې اساس دوی چې هند ته ولاړل، هلته هند یې ټینګ کړ او په هند کې یوه افغاني واکمني ټینګه کړه او هلته دوی پاتې شول.
خو صفیه حلیم وای:
نو دا مونږ نه شو ویلې. کېدای شي هغه وخت د ته دا برخې مثلا د کابل یا د پېښور دا سیمې دومره مهمې نه وې. د هندوستان کې د خپلواک د پښتنو د واک د ساتلو لپاره چې کوم کارونه کول، کېدای شي چې دا پلان یې و چې مثلا راتلونکي کې دا سیمې هم ونیسي او دې کې هم مرکزونه جوړ کړي د انتظام لپاره.
شیرشاه سوري خوښه په اویا کلنۍ کې په یوه جګړه کې داغه د خیمې د اور له کبله ووژل شو. دا چې شیرشاه سوري د یو پراخ اورون فکر خاون سړی و، نو ځینې خلک پی نیوکې کوي چې هغه باید نورې جګړې نه وی کړی او پښته سیمه کې یې باید په سوله ییزه توګه خپلو پرمختیایي کارونو ته دوام ورکړی وی. خو حبیب الله رفیع وای:
جنگونه خو په هندوستان کې یو مشکل پیښ شوی و. هغه دا و چې کله به مغولو سلطنت ونیو، کله به پښتنو ونیو. نو دا د مغولو د پښتنو په منځ کې مسابقه وه. خوشحال بابا وای سره ورغلل دوه غرونه، یو مغول دی بل پښتون. نو دغه دوه یوازیني قوتونه وو په هندوستان کې چې یا به قدرت د یوه سره وو یا د بل سره. په همدې اساس د دوی ترمنځ جګړې پیښې دي او د دوی زیات وخت په جنګونو کې تیرېده.
او له همدې سره د مشال رډیو د اتلان خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشحاله او آباد اوسئ.